السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ما سپخین یو بج شوې دا ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم په روانه خبرونه کې بعد ان پی د غلام احمد بلور د بیان پاړه موقف په کندهار کې د امن دروازې دلمان سلوحال په خیبر چنسی کې د شمسی توانایي د پروژو په فاټا کې د بټو فاونډیشن د غونډې او د سیمې او د نړۍ پاړه بعد د نور ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د بختر ستوري هم بوره خو لومړی بعد د سات تازه خبرونه وورو چې زموږ همکار اسرار ممن یہ تاستہ راندے کبھی
رومبے دو مہم خبنو لنڈیز عوامی نیشنل گوند غلام احمد بلور بیان شخصی بللے امریکا د پاکستان لپاره د نوی سفیر منظوري ورکړي او د ایران یو بل لړپړی فوجي کمانډان اټکل کړي چې له اسرائیل سره د دوی تاوتریخوالی به یو ورځ په جنگ بدل شي اوس د خبرونو تفصیل عوامي نیشنل ګوند غلام احمد بلور هغه بیان شخصي بللی چې پکې نوموړي د اسلام د سپکاوي فلم جوړونکي د وجلو پر سر د $1,00,000 انعام اعلان کړی مشالې دوسره په خپلو خبرو کې د یاد ګوند مرکزي ویاند سینیټر زید خان وویل د غلام احمد بلور ورته بیان د دوی د ګوند بیان نه دی بلکې په شخصي توګه یې ورکړی د بلور لخوا دغه څرګندونې یو ورځ وروسته تر هغې مخې ته راغلي دي چې په پاکستان کې د ورته فلم پر ضد راپورته شو مظاهرو کې 40 کسان وژل شوي د فلم حقیقي جوړونکي معلوم نه دي خو د مشکوکا پروډوسر نکولا بیسلی پټ شوی د امریکا سینیټر پرون د پاکستان او عراق لپاره د نو سفیرانو منظوري ورکړه د سینیټ غړو د رایو په اتفاق سره ریچارډ اولسن د پاکستان او رابرټ بی کرافټ د عراق لپاره د نو سفیرانو په توګه تایید کړل دوه تجربه کار ډیپلوماټان دي چې د ولسمشر باراک اوباما لخوا نومول شوي وو د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څنګ مشرې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې میرمن هوریه مصدق له ازادي ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په روان میلادي کال کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی
د ښځو په باندې تاوتریخوالی نور هم زیات شوی ده او موږ سره داسې اسناد موجود دي دولس په کال کې د خشونت او خپل امر د نور ولایتونو هم په افغانستان کې تقریبا زیاتې دیږي
تر دې مخکې ملګرو ملتونو هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د قانون پر نه عملي کولو اندېښنه څرګند کړې وه چین او افغانستان پرون د اقتصادي امنیتي او سیاسي همکاریو درې سندونه لاسلیک کړل د چین یو 50 کسیزه پلاوی کابل ته رسېدلی چې تېر ماښام یې له افغان ولسمشر حامد کرزي او نورو چارواکو سره په کتنه کې پر ځینو نور مسایلو هم خبرې وکړې افغان ولسمشر حامد کرزي له چینایي وفد سره په کتنه کې وویل افغانستان له ګاونډیو هېوادونو خصوصا چین سره د غښتل اړیکو هیله مند دی همداراز د چین سرکاري میډیا وایي یو لړ پوړي امنیتي چارواکي یې افغانستان ته تللی دی د پدې تیرو شاوخوا 50 کلونو کې لومړی یو لړ پوړي چینایي چارواکي دی چې د افغانستان سفر یې کړی جنهاوا خبري اجانس رپورټ ورکوي چې د چین د امنیتي او عدالتي چارو مشر جو یانګ کانګ د څلور ورځو په دوره پروند خالی پور افغانستان ته رسیدلې نو موړي افغان ولسمشر احمد کرزي سره هم لیدل کړي جو یانګ کانګ ویلي د دورې یې د دواړو هیوادونو د ولسونو د اساسي ګټو په لړ کې ده چې دا رنګ د دوی ستراتیژیکي ملګرتیا او همکاري پیاوړي شي چې ورسره په سیمه کې امن ثبات او پرمختګ راشي خبري اجانس اتوی د چین پخوانی ولسمشر لیو شاوچی اخیره لړپوړې چینایي چارواکي وو چې په کال 1988 کې یې د افغانستان سفر کړی وو تاسو د مشالېونو خبرونه اورئ د ایران یو لړپوړي فوجي کمانډان اټکل کړي چې له اسرائیل سره د دوی تاوتریخوالی به یو ورځ په جنگ بدل شي اسنا خبری اجانس د ایران د انقلابی ځواک د کمانډان محمد علي جعفری خبره نقل کوي چې پکې نو موړي ویلي د اسرائیل لخوا په مستقل ډول د ډکه له ایران سره د دغه هواد د جدي دښمنۍ ثبوت دی او دا به اخر کار په جنگ بدل شي نو موړي جاته کړه د اسرائیل لخوا برید به په سمدستي توګه هم دغه هواد د تباهي سبب جوړیږي د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ایران د لنجمن اټومي پروګرام پر ضد ممکنه دفاعي حمله دړه خبر کړي په ماسکو کې وکسان هغه وخت وجل شو او ګڼ شمېر نور جوړ شو چې درا پورونو لمخه یو نشه موټر چلوونکی پرون د بس په یو تمځه کې موټر ټکر کړو. د آزادې سوریه په وزم مشرتابه وایي چې هغه خپل مرکز له ترکی څخه شام ته راړوي. د دې ډلې مشر ریاض الاسد رسنۍ ته لیږلي خپل یو ویډیو کې ویلي دي چې دوی خپل د هدایتو ورکولو مرکز د شام آزاد کړل شو سیمو ته منتقل کړي. په لیبیا کې مظاهره چانو جهادي ملیشا د دوی له مرکزونو ایستلې او پرون وختي د بنغازي په شخړه کې چې په نتیجه کې لږ تر لږه لس کسان ووژل شول د ملیشې نور مرکزونه ونیول. د روس د شمالي کافکاس په چچنیا جمهوریت کې په جګړه کې څلور پولیس افسران او څلور مشکوک سردریزا وسلوال ووژل شول. او اخیری خبر د کرکټ په سریلانکا کې روان د 2012 شل اوریز نړیوال کرکټ کپ په لړ کې نن پاکستان خپل لومړی لوبه له نیوزیلند سره کوي. میچ به په ځای وخت درې نیمې بجې شروع کیږي. له دې وړاندې نیوزیلند د بنگلاديش خلاف یو میچ ګټلې. یل دی چې تیر کال هم په دې میدان په نړیوال کپ کې نیوزیلند پاکستان ته ماتې ورکړې وه. خو د پاکستان کپتان محمد حفیظ ویلي هغه میچ د تیر وخت برخه جوړه شوې او دوی اوس د دې میچ لپاره پوره تیاری کړی. د شل اوریزا ورلد کپ په لړ کې نن دویم میچ د هندوستان او انګلند ترمنځ دی. دا اتر دی مهاله د مشال خبرونه.
خبرینم د اسرار العالم محمد ناوري د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې او لستلې شي. روانه خبرونه کې به وره عوامي نېشنل ګوند ویلي د غلام محمد بلور هغه بیان چې د اسلام پیغمبر سپکاوی فلم جوړونکو په سر به انعام ورکوي د نوموړي شخصي بیان دی او د ګوند سره سکار نشته. د قبایلی سیمو د پرمختګ اداره وایي د خیبر جنسې په لری پرتو سیمو کې خلکو ته د شمسي تبنای د پروژو پترس کې سانتیاوي ورکړي دي. په دې اړه یو ځای تن وایي
اوس پر خو یم نه دي درې چرته سولری لاګلې زکه چې دا خبر د مون وطن د وینو ګورو په کې کوم د ټویرو نه یو ادي را سره شوی خو د سرته نه رسالي.
په قبایلی سیمو کې د سیاسي او جمهوریت اصلاحاتو او شعور په مخه بټو فاونډیشن یو غونډه کړې.
اوس هر قبایل په شوای دی دوست او دشمن په جندلای دی.
او په نس پروګرام د بختر ستوري کې بعد جلال آباد د سولې په نوم د مشاعره حال ووره.
اے خیستس پینی کودری د سولې نخې بختوري بیا راوال ز اسمان ته سولې راوړه دی جهان ته زمونږ افغانستان ته.
دا اونور ریپورتونه هم لرو مشال ریډیو سروسه. اوس د خبرونه لومړی ریپورت اړخته. عوامي نېشنل ګوند د غلام احمد بلور هغه بیان شخصي بللې چې پکې نوموړي د اسلام د سپکاوي فلم جوړونکو د وجلو پر سر د یو لاک ډالر انعام اعلان کړی دی. مشال ریډیو سره په خپل خبرو کې د یاد ګوند مرکزی بیان سینیټر زید خان ویلي د غلام احمد بلور ورته بیان د دوی د ګوند بیان نه دی بلکې په شخصي توګه ورکړی دی. د ریپورت نور تفصیل شبیر احمد جان اورو.
دا وفاقی وزیر غلام محمد بلور د دې بیان په خپل د پارټي د دریس په خپل باندې د پارټي مرکزی ویان سېنټر زید خان نه پښتنو کړه. نو د هغه وینا وا چې د دې پارټي او خیبر پښتونخوا دولان دینه د سغ درزه او ترهګری ښکار ده. نو د دې پارټي په ادم تشدد باندې یقین ساتي او د دې د پارټي پالیسی نه ده.
څنګه د نورو مسلمانانو جذبات باندې قابو نه دي موندلي او هغوی په بل د خپل املاک ښودلي زما خیال دم دغه رنګ حاجي صاحب په خپل جذباتو باندې قابو نه موندلي ولې زموږ سینر لیډر دی چونکې دا کم غصاخانه دا مضمون چې دا کم حرکت کړی دی دا مسمتی دی او دې ته سزا په کار ده نه چې زمونږ دا کار نه دی چې مونږ چا پر سر ډالري ورکو.
غلام محمد بلور وینا وا چې احتجاج کې د بل مسلمان مالو املاک د کاروبار ځایونه بینکونه او پارکونو ته زیان رسول د مسلمان کار نه دی او نه دا سملاره ده. کو څوک کولی شي نو دغه کس چې دا فلم جوړ کړ دی هغه د اوجنی د خپل طرف نه بدوي دی ته یو لک ډالر انعام ورکوي. دوی په دې حق لوای زدا اعلان کوم
چې کوم فلم جوړونکي د سپکاوي دا کار کړی دی، څوک چې هم دغه کس ووژني زورله یو لک ډالر انعام ورکوم، ځکه چې مسلمانان د خپل پیغمبر اسلام په حق له داسې سپکاوي نشي زغملی. دا خبر دوی پرون په پېښور پرېس کلب کې یو خبري کانفرنس په موقع خبریالانو ته وکړی. ولا محمد بلور په دې موقع وویل چې دا اعلان د عامو خلکو سره سره طالبانو او القاعده غړو ته هم دی، او هغوی ته هم بلنه ورکوم چې د ثواب دې کار کې برخه واخلي. دوی زیاتوي،
دعوت دوں گا اور لوگوں کے ساتھ ساتھ اس ثواب میں وہ بھی شریک ہوں، اور میں انشاءاللہ اگر وہ کامیاب ہوں، جو بھی کامیاب ہوگا، میں اپنا ایک لاکھ ڈالر ان کی خدمت میں.
طالبان ورونو ته هم او د القاعده ورونو ته هم بلنه ورکوم چې هغوی هم د ثواب په دې کار کې د نور مسلمانانو سره شریک شي، او که هغوی یا څوک هم دې کار کې بریالي شول نو زه به د هغوی په خدمت کې یو لک ډالر انعام وړاندې کوم، او نور چې کوم شتمن خلق دي هغوی دې هم را مخته شي او د خپل طرفه دې دوی لپاره انعامونه اعلان کړي. یادونه وړ ده چې غلام احمد بلور په دې مقول که د دوی په دې اعلان باندې په نړیوال عدالت کې په دې مقدمه هم اچلېږي نو دوی هر قسم سزا خوړلو ته تیار دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
د میرمنو لخوا د سولې په اړه په یوې جوړې شوې غونډه کې د افغانستان د کندهار چارواکو ویل هر مور د خپل زوی، هره خور د خپل رور، او هره میرمن د خپل خاوند له جګړې، ورانکاری او ناقانونه کړنو راوګرځوي او په سولې دې د ژوند کولو ته وهڅوي. محمد صادق ریښتینی له نور تفصیل سره.
د سولې په ارتباط د میرمنو لخوا په دغه جوړه سوې غونډه کې چارواکو او یو شمېر میرمنو په خبرو کې لشکیلو غاړو د جګړې د درولو غوښتنه وکړه. دوی په افغانستان کې روان حالت ورور وژنه وبلله، او له مخالفینو یې وغوښتل چې د افغان دولت لخوا د سولې د اعلان سوي پروسې سره یو ځای سي. د کندهار والي ډاکټر تریالي وسا په دې اړه وویل چې هر مور د خپل زوی، هر خور د خپل ورور، او هر میرمن د خپل خاوند له جګړې، ورانکاری او ناقانونه کړنو راوګرځوي او په سوله کې دی ژوند کولو ته وهڅوي.
زه په دې باور لرم که چیرې میندې خپلو زامنو حتی یو ځل هم ښه په سمه توګه سره ووایي چې زوی یې د ورور وژنې لاس واخله، او د ټولنې د نورو خلکو په شان عادي او په سوله کې ژوند وکړه، نو یوه لویه کتنه به د دې فساد څخه خلاصه شي.
په غونډه کې یو شمېر میرمنو وویل چې شکیلې غاړې باید د اسلامي، انساني او بشري احساس له مخې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. شاهدي حسین او پروین د ازادي رادیو سره په خبرو کې په ټولنه کې د میرمنو ژوند په نارینه وو پورې تړلی وباله. د دوی په خبره کې یو نارینه په جګړه کې خپل ژوند لاس ورکوي نو د یوې بشپړې کورنۍ د تباه کېدو معنی لري.
موږ و ټول مندو ته دا پیغام لرو چې خپل اولادونه د دغه لارې څخه راوګرځي. دا لار چې دا خو د جنگ لار ده، دا د تباهي لار ده. یعنی هر اولاد، هر زوی د مور په قول کوي، او که چیرې دی نو په کوم صورت کې راګرځېدای سي؟ په هغه صورت کې چې فامیل، کورنۍ، مور او پلار ودی ته د تعلیم زمینه مساعده کړي.
د میرمنو لخوا د سولې په ارتباط ته دی غونډې په پای کې یو پریکړه لیکم خپور شو چې پکې د جګړې د درولو مخالفینو ته د ضمانت په توګه د شرایطو پر برابرولو ټینګار شوی وو.
سروي
چې د باخت به پس به ترخا مته.
مشال ریډیو پښتني سندرغاړي، د سټیج فنکارانه او خبريالانه ندي هېرې کړې.
پښتني فخامت ستري ندي سدي.
د هغوی د ژوند او د فني دنیا څخه تاسو خبريږي.
د مشال ریډیو په نوي ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالي په ورځ د ماسپخین 3 بجې
د مشال ریډیو په خبرونه.
په کوزه مومند ایجنسی کې ماربل سیټي جوړه شوې ولې د ماربلو په لړ کې پرې عملی ګام لا هم نه دی شروع شوی. ولسوای باید په دې کې کارونه شروع شي. بلخو اډیشنل پولیټیکل ایجنټ مومند ایجنسی مشال لیډیو توای اغه د ماربلو سند د ترقې لپاره هلي سلی کوي او دا ځکه چې اغه ته د خیبر پختونخوا گورنر حکم ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د کوزه مومند ایجنسی په شمسرخیل سیمه کې د ورسک د بند سره نږدې په 800 جریب ځمکه ماربل سیټي خو جوړه شوې ده. ولې د ترقی کارونه د بجلی گریډ او د ماربلو په لړ کې عملی ګامونه پکې لا هم نه دي پورته شوی. د بنگلو کلی کوزه مومند ایجنسی ملک اکبر خان مومند وای دوه کلونه وړاندې د ځای آباد شوی او په دې ځای کې د امنیت وضع هم ډېره زیاته ښه ده. ولې نه پوهیږي چې کار پرې ولې نه شروع کیږي؟
تقریبا دوه درې کاله کیږي چې د دې منظوري شوې ده، خو تر اوسه پورې بالکل څه کار مان نه دی شروع شوی. بل دوامه خبره پکې دا ده چې دا علاقه هم ډېره فرامنه علاقه ده، ګډ چاپېره دي، ملیشې دي، ټکټونه دي، روډ ورته جوړ شوی ده، خو کار پکې نه دی شروع شوی. نو پته نشته چې ولې نه شروع کوي.
او که په ماربل سیټي کې کار شروع شو نو ځایي ولس ترې څه ګټې ترلاسه کولی شي؟ محتمم خان یو ځایي سپینګیری دی او وی ویل
خو تقریبا دی کې 5000 کسان مزدوری وکي او بل دی کې څوکیداری بډی ریشي خو زمونږ سره ان شاء الله دا بجلی برابر شي. د دوه خیل قاسم خیل کمنګ ته دا کنکشن راکد بجلی، ځکه چې بجلی زمونږ اوس خراب ده. بل دی کې به مارکیټونه او د خلکو د پاره د غشي مارکیټونه به جوړ کی، هوټلونه به جوړ کی، په دې روډ باندې نو ډیره غټه پیدا پته خلکو ته وشي، ځکه چې زمونږ ډیر پاسمنده علاقه ده، غریب علاقه ده کنه.
نیاز وری خان هم د دوه خیل اوسیدونکو دی او وای هغه په خپل د بجلی د سامانونو مستری دی. په ماربل سیټي کې لټول زیات کار دی بجلی سره تعلق ساتي، نو هغه به ترې هم ګټه وکي.
اوس وخت کې مونږ د بجلی سره زه په خپل د الیکټریشن کار کوم او د بجلی د لاسه اکثر مونږ خوشي، ځکه چې ټول کارم د بجلی دی. نو ماربل سیټي سره خو به یو د بجلی ټیک شي. دا ما خبره ده دا ډېره غټه علاقه ده، کم از کم 50-60,000 صرف زمونږ د دخیل برابرېږي. نو دې ته مخیره دې شي د کارونو چیرې یو خو به دې ته د ګاډو تکلیف نه، بل دې سی باندې به بادي راشي.
ملک اکبر خان مومند حکومت څخه وغوښتل
علاقه ډېره غریبه دی، غریبانو خلکو په مزدورو باندې ډېر کار شروع شي، ځکه چې غریبانان دي، دومره غریبانان دي چې ګټي وباسي او خرڅوي. په کار ده چې په دې باندې کار شروع شي، د خلکو په ډېر کار روان شي.
لدی وروستو مود ترقیاتی کارونو لپاره په محمود ایجنسی کې ټاکل شوی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اسد مجان سره چې کوم محل خبرې وکړي، نو هغه وویل قبایلی حکومت گورنر خیبر پختونخوا په وینا په محمود ایجنسی کې د ماربلو صنعت لا د ترقی ورکولو لپاره لګیا دی، هلی ځلی کوي او نږدې ده چې په کوزه محمود ایجنسی کې ماربل سیټي هم زر آباد کړي شي، ځکه چې سړک ورته جوړ شوی دی او د ځمکو هوارې هم شوی دی.
د کوزی مومند ایجنسی په اړه رپورټ تاسو اوریدو. اوس به خیبر ایجنسی ته لاړ شو. په پاکستان کې د قبایلي سیمو د پرمختګ اداره فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکي وایي د خیبر ایجنسی په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د لمریزې انرژي د پروژې په ترڅ کې اسانتیاوې ورکړې دي. د چارواکو په خبره د سیمې خلکو ته به د رڼا ترلاسه کولو زمینه برابروي او له شمسي توانایي سره به خلک له خپلو کویانو او به هم راوباسي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي لا ورته ادارې د لمریزې انرژي عالي نه دي ورکړې او دا چې باید د اسانتیاوي مستحقو خلکو ته ورکړل شي. په دې اړه د خپل خبریال دا رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره فاټا ډیولپمنټ اتارټي وایي چې د خیبر ایجنسی په لرې پرتو سیمو کې ځایي خلکو ته د متبادل انرژۍ دپاره د شمسي توانایي سهولتونه ورکړي دي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د خیبر په بازار زخخیلو، تیرا، شلمان او دې سره جوختو نورو سیمو کې د کورونو د رڼا او د کویانو نه د اوبو راویستو دپاره سولر سیستم یا شمسي توانایي شیشې ورکړي دي. په خیبر ایجنسی کې سولر یا شمسی توانایی د پروژې په حق لباندې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي او چارواکی جمیل خان مشال ریډیو ته وایي
دا موږ الټرنیټ انرژي سره د کارداري کم دی فوسل فیولز لکه د ګیس، تیل، کیروسین، اویل دی ریپلیسمنت د پرو نو یو داسې کورنۍ کې چې کمزې کې هغه لرګي سوځي یا لالټین لګي، هغه موږ یو ورچولی یو فیملی جوړه کس اتو کسانو شپږو کسانو باندې یو پیکیج د ورکوټي 100 واټ ولا جوړ کړ او هغه موږ دی فاټغه کې او پلس کمزې کې سر ډرینکینګ واټر بندوبست کې دي شي، هغه د پر موږ پراپرلی دی شمسي توانای سره ډرینکینګ واټر هغه کوو فیزیبیلیټی او پلس هغه الټا امپلیمنٹیشن.
په خیبر سیمه کې خلک د اف ډی ای دغه ګام ستاینه کوي، خو بیا دغه سیمې د ځنې لرو پرتو کلیو خلک وای چې دوی اوس هم د دغه اسانتیانه بې برخې دي او باید په دې سیمه کې په صحیح توګه سروې وشي او مستحقو خلکو ته دغه شیشې ورکړی شي. په دې حق لباندې د خیبر زخخیلو سیمې مشران وای
ساتار گل سلطان خیل خیبر ایجنسی خالی داغ کاری کرایا چلاره لره چې کومه علاقه و خی اغه مون سره سره غنښتا او نه لګالی ګور رڼا ته در ضرورت چې ټوله یو غنټه یا دوه غنټه بجلی وی او نور نه ای نو ډیر ضرورت ای بیا ته بیل خو زمون عام ضرورت ای چې زمون ګو بنښتا او به په سولر باندې راځ کیږي خو مون لا چا هیڅ سہولت نه را کړای په خله را ته ای و را کړی نه ای
مون ته ویلونه ای دوبا راخیږي په بجلی په بلکې سم نه راخیږي او وسه پرې خو یا مون نه لیدل چیرته سولر لګالی زکه چنده خبر ته مون وطن د وینو ګورو په کې کوم د ټویلونه ای وادي را سره شوی خو د سر ته نه رسالي
په کبایلی سیمو کې د سولر یا شمسی ته ونای د شیشو د ویش په حق لمو چې کله د اف ډی ای رائے واخستا نو دوی په خپل د رسک وویل چې مونږ په دې سیمو کې د پولیټیکل انتظامی او ځای مشرانو په مرسته سره مستحق خلکو ته دغه اسانتیاوي ورکوو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د بوټو فاونډیشن په نوم یوې غیر سرکاري ادارې چارواکي وایي په قبایلي سیمو کې د سیاسي او جمهوري بدلونونو لپاره کار کوي. د شنبې پر ورځ یادې ادارې په ډېره اسماعیل خان کې یو غونډه کړې ده. د بوټو فاونډیشن چارواکي وایي قبایل په دې پوه شوي دي چې دوست او دښمن یې څوک دي او د دوی په خبره معلومول غواړي چې قبایل ځان ته بیاله صوبه غواړي او که په خیبر پښتونخوا کې ورګډېږي. همداراز د اف سي آر په قانون کې هغه کوم بدلون نه دی چې قبایلی غواړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبريال دا ریپورت اورو.
د غیر حکومتي تنظیم بټو فاونډیشن د قبایلی څانګې چارواکي ویایي چې دوی په قبایلی سیمه کې د سیاسي جمهوري بدرای او ځن نورو بدلونونو په نیت حال ځلې کوي. د قبایلیانو سره رابطه نسی، د دوی تجویزونه راټولوي او بیا تجویزونه ورکوونکي قبایلیون په تجویزونو بحث او داتا عملي شکل ورکولو دپاره د حکومت د لوړ پوړیو چارواکو سره مخامخ کښېناوو. په دا اولې سره د هفتې په ورځ په ډېره اسماعیل خان کښې د فاونډیشن د قبایلي څانګې د کوارډینیټر په شمول د سویلي وزیرستان کونسل د قبایلیانو یوه غونډه وشوه. په دا غونډه کښې مې د فاونډیشن د قبایلي څانګې کوارډینیټر انجینئر ترګول چمکنی نه پوښتنه وکړه چې تاسو د قبایلیانو د پاره څه غواړئ. چمکنی په دارنګ ځواب وکړ:
موږ دا غواړو چې د قبایلو تجویزونه د مستقبل د پاره د قبایلي نظام کې د اصلاحاتو د پاره مخې ته راشي او هغه بیا حکومتي حکومو نه علاوه مقامي میډیا او عالمي میډیا ته وړاندې کړو چې ټوله دنیا پوه شي چې دغه د قبایلو سره څه کېږي او قبایل څه غواړي. قبایل غواړي چې دای د ځان ته صوبه شي او قبایل غواړي دادی په خیبر پختونخوا کې شامل شي او که قبایل غواړي چې دا دوی ته د پاټه منتخب کونسل جوړ شي اف سی آر کې دې څه تبدیلی راشي.
د بوټو فاونډیشن سویلي وزیرستان کونسل کوارډینیټر علي وزیر وویل:
قبایل د پوره چې د کیم جوړ نظام دی دا ختم شوی دی، په دغه کې ترمیم وشي، نوی نظام ورکړي. قبایل کیم د جنگ په حالات کښې دي، قبایل ته میج د ټیپه کارتیس کبربند په جوی باندې کلام کتوب ورکړي. قبایل د کیم حالات مقابله یې وکړله. هر قبایل پوه شوی دی، دوست او دشمن یې پېژندلی دی.
دلته موجود یو بل قبایلی بادمګل مسعود د فاونډیشن د هلو ځلو او غونډې په باره کښې په دا رنګ وږغېده:
شهید بوټو فاونډیشن کی مقاصد یې دی؟ اولی خدا قتل په چار دی چې دغه موجوده سیچویشن او په ماضي شه چې کوم د میرا حالات وي د اف سی آر په خولون دی. آیا د دې اف سی آر نه میرا ته په ماضي شه فایده رسېدلی دی که نقصان د دغه مشاهده کول په چار دی؟ که چیرې د دغه اف سی آر نه میرا ته نقصانات رسېدلي وي، د میرا ژوند متاثر شوی وي، د میرا ایجوکیشن متاثر شوی وي، بیا خو د میرا که شاعرون دي که تینکر دي که فلاسفر دي، هاته په چار دادو چې بیا نو یې لار وبوسی. یقینا دا اوالی یو داسې دا شهید بوټو فاونډیشن یو داسې ارګنایزیشن دی چې دغه اوالی قبایلی سطح باندې په هر کور په هر ایجنسۍ شي یو بې دوری پیدا کوي چې آیا میرا قبایل ته څه کول پچار دي. نو امید دغه دی چې د دغه یو نتیجه راووځي.
په غونډه کې ناس قبایلیانو خصوصا مسعود قبایلیانو برسېره کړه چې حکومت او فاونډیشن دی اول دوی دپاره وزیرستان ته د واپس تګ او هلته د امن راوستلو لارې سامې کی بیا به په نورو خبرې راغېږو.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس به د افغانستان په اړه یو رپورټ ورو. د افغانستان د ولسی جرګې ادارې وفدوای افغان دولت باید په غزنی کې په دورو د یوې جنې پر وهل کېدو چپخلو پاتې نشي. رپورټونه وایي په دې وروستیو کې له یو الګ سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور د غزنی د جاغورنې ولسوالۍ اوسیدونکو د دینی مشرانو په لارښوونه یوې جنې د خلکو په موجودګۍ کې په دورو وهلې ده او الګ یې جرمانه کړې ده. صالح محمد صالح لنور تفصیل سره.
د ولسی جرګې اداري هیئت له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په غزنی کې په درو د یوې ځوان نجلۍ د وهلو عاملین قانوني تعقیب کړي. د ولسی جرګې دویم منشي فرهاد عظیمی پرون په خبرو کې وویل د غیر مسؤولو کسانو لخوا محاکمه ورته د منلو وړ نه دي. په غزنی کې ځینې کسان چې پخوانی فکرونه لري ولړیږي یو نجلۍ په درو وهي چې لا معلومه نه ده د نجلۍ دا جرم کړی او کنه. افغان حکومت باید غلی پاتې نه سي. هغه کسان دې د قانون منګولو ته وسپاري چې دا عمل یې کړی دی. له غزنی څخه را رسېدلي راپورونه وایي چې په وروستیو کې یوه ځوان نجلۍ د جاغوري ولسوالۍ د اوسیدونکو لخوا د روحانیونو په لارښوونه له یوه هلک سره د نامشروع جنسي اړیکو درلودلو په تور په درو وهل سوې ده. راپورونه وایي چې هلک د 30,000 افغانیو جرمې په ورکړې محکوم سوی او نجلۍ په لسګونو درو وهل سوې ده. د جاغوري د پیښې د بشري حقونو د ځینو مدافعانو اندېښنې هم پارولې دي. د ښځو د حقونو ملاتړو د یوه صحرایي محاکمه بللې ده. د روان لمریز کال په چنګاښ یا سرطان میاشت کې په پروان کې په ډزو د یوې ښځې د وژلو راپورونه ورکړل سول. د پروان چارواکو وویل طالبانو دغه ښځه په شینور ولسوالۍ کې له یوه کس سره د نامشروع اړیکو درلودلو په تور په محضر کې په ډزو وژلې ده.
او اوس به د یو بل رپورټ وورو. د خیبر پختونخوا بونیر نوګرام تیګړې او د شاوخوا کلو ولس زیاتره په غرونو کې د سوسولو لرګي غونډوي. دا خلک له دې ځایه د لرګي وړي او ثوابې ته رسوي. د خلک وایي پخوا به یې له غرونو د نختر ونې وهلې خو هغه ونې نه دي پاتې. په دې اړه نور تفصیل د خپل خبریال په رپورټ کې وورو.
په بونیر کې د نوګرام تیګړی او مقدرنه علاوه د خوښا غریزو کلو یو شمیر ولس په خپل غرونو کې د پلوسي غوړاس کې او د واړو بیرو خشاکونه پرې کوي او د ثوابي بازارونو او کلو کې خرڅوي. ځینې ولس د خشاکونه په ډرسن ګاډي کې د خرڅ د پاره وړي خو ډیر ځوانان داسې دي چې په اوخانو او خرو یې خشاک برکړی وي او د نور خاتو وړاندې د خپل کورونو څخه وځي او درې ساعته مزل وروسته ثوابي ته ورسي. د یو اوخ یو برخه شک په څومره وخت کې غونډول شي. یو ځوان احمد علی خان چې د رانیګټ تلاندې په سړک توخ په روان وو مشال رډیو ته وویل
بس دا پلاس را غونډو یو راځو به سار تر شو بدر از بیا سار لړ شو نو بیا بس په درې مرز وو بوزم بس نو سم مزدوری شته نه نو موږ نه ځای کې داسې ځای دی چې بس جاټ یم اړو سکول ته ډو تلم نه ما زمونږ ځای کې سکول م غې وخت کنه او بیا پرسته باندې سکول جوړ شو خو د موږ هم کمزوري و.
کریم خان سوار لس کلن ماشوم هغه هم په دوه خرو خشاک بار کړو او ثوابي ته نزدې شوو. هغه وویل تر پنځم جمعات پورې سبق هم وایلې دي.
نه خشاک نه ولې ځم فقط اړه دا سلیم خان ته خاصله
دا په سورو په سر سره
هم چې نه خاصه په یو کې دا بس دوه ورځې کې راوندو غره کې
مقدره هم د نوګرام سره نږدې یو کلی دی او د هغه ځای یو تن ویسال محمد خشاک خرڅوي. هغه سره مو دا خبره وکړه
کله 200 کې کله 300
نورو نه دی مو خشاک راو
واه
څو کسان یې تاسو
دوه کسان نه هغه غره ته تل
او دا روز نه راوړي کنه
مطلب دوی مرز پیری
ولی په دوی مرز ولی
واس یو را غرت
او بیا مو په ثوابي سلیم خان کلی کې د خشاک د یوټال والا علي شیر سره خبره وکړه نو دا هغه وینا و
دې کې چې کم دنو غړاس کم راځي کم بیله په کم راځي بکیانه په کم راځي پلوس په کم راځي کنه خو کم پلوس ډیره کم تر ده علاقه بر چې کم دنه د غرغشتو ایریا دا قاسم خیل حل د کاړه کنګلای چنګلای غرونه دا ټول د دغه غرونه دا نغراجی
د علي شیر په وینا هغه زیاتره دغه غرونو ته پخپل ورزي وړاندې به د نخترو ځنګلونو هم په بای اخستل خو اوس د نخترو ځنګل ختم شوی او دغه کلی عام ولز د خشاک خرڅولو روزګار کوي چې د دغه ولس کار پر هم روان دي او د ثوابي دغه کلو کوم ته چې د ګیر سہولت لا هم نه دی ورکړل شوی ولسی د خشاک ته غونډولو خلاص دي
د نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مهیروي
اوریدونکو مشال لډیو تاسو ورې د خبرونې په دویمه برخه کې درته نور ریپورتونه ونیس پروګرام د بختر ستوري هم لرو خو اوس ته ماسپخین یوونی ما بجې شوې ده نو د اسرار لمومن د بلند خبرونه وورو
عوامی نشن کند غلام محمد بلور هغه بیان شخصی بللی چې پکې نوموړي د اسلام د سپکاوی فلم جوړونکي د وجلو پر سر د $100,000 انعام اعلان کړی امریکا د پاکستان لپاره د نوي سفیر منظوري ورکړې چین او افغانستان پرون د اقتصادي امنیتي او سیاسي همکاریو درې سندونه لاسلیک کړل د چین سرکاري میډیا وایي یو لوړپوړی امنیتي چارواکی یې افغانستان ته تللی دی د په دې 1350 کلونو کې لومړی یو لوړپوړی چینایي چارواکی دی چې د افغانستان سفر یې کړی په لیبیا کې مظاهره چانو جهادي ملیشیا د دوی له مرکزونو ایستلې د ایران یو لوړپوړي فوجي کمانډان اټکل کړی چې له اسرائیل سره د دوی تاوتریخوالی به یو ورځ په جنگ بدل شي او په سریلانکا کې روان د 2012 شل اوریز نړیوال کرکټ کپ په لړ کې نن پاکستان خپل لومړی لوبه له نیوزیلند سره کوي
دا اسرار المومن چلند خبرونه تاسو ته وړاندې کول او اوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نه وورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداري غټ او مهم ټکی سدي
ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د جمعې په ورځ چې پټول پاکستان کې د لاقانونیت کوم منظر لیدل شوی دی هغه د نړۍ یو قانون یا مذهب نه خوښوي اداري وایي چې دا طریقه به هیڅ ټیک نه و په کومه طریقه چې احتجاج وکړي شو او چې د پاکستان کوم سیاسي او مذهبي مشران دي په دغه ورځ بيخي په نظر نه راتل او ملکي ورانکارو او لټمارانو ته پریخي وو اداري مخ کې لیکي چې آیا دا زموږ د خپل نبی صلی الله علیه وسلم سره د مینې اظهار دی خپل مسلمان رور او ملک ته زیان رسو اداریه اخیر کې لیکي چې لندن کې سمو د مخ کې فزادات شوی وو او په دغه پیغو کې شرخو خلوت مار هم کړي وو او دغه رنگ دغه پیغو کې ځین خلک وجلې شوی هم وو خود لندن پولیسو د فساداتو نرستو دغه شر پسند اونې ول او عدالتونو کې ورته سزاګانی ورکړې نو کله پاکستان پولیسو هم داسې وکړه چې ورانکار یې اونې ول او سزاګانی ورته ورکړي نو هل به ممکن شي چې راتلونکي کې څوک داسې ونه کړي مشر پن خپل اداري کې لیکي چې د جمعې پورس چې د عشق رسول صلی الله علیه وسلم پورس کوم لوټمار او رانکاری شوی دا هغه په هیڅ صورت کې هم نخکاری چې دغه خلکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه کوله اداري وړاندې لیکي چې د تیرې ورځ پرانا کې د پاکستان حکومت له پکار دي چې راتلونکو لپاره داسې منصوبه بندي وکړي چې څوک هم داسې کار ونه کړي او نو څوک ضرورت وکړي چې قانون پلاسو کې واخلي اج ورځ پانه هم دا موضوع راغست دا اولی کې چې د جمعې پورس د عشق رسول صلی الله علیه وسلم سره د مینې په غرض او د ګوستاخانه فلم پر ضد په مظاهرو کې ډیر ورانکاری شوې ده چې د پاکستان قام سر یې د شرم نه خته کړو او د دې سره سره دا رویه د پاکستانی سیاستدانانو او مذهبي مشرانو لپاره هم د فکر لمحه ده ادارې لیکي چې کسه هم د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مې افتخار حسین د دې پیغو د پلټنو حکم ورکړی دی او ویلي دي چې زر تر زر دې پلټنې وکړي شي نو دغه شان د وفاقي حکومت هم ځمواري جوړیږي چې د دې دی پیخو عدالتی پلٹنی وکړي او چې څوک هم په دې پیخو کې ککړ وي چې هغوی ته سخت سزا ورکړی شي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې په شلم او یوویشتم ستمبر د پاکستان او هند تجارت سیکرټریانو ترمنځ خبرې اترې وشوې. ادارې مخکې وایي چې د دې خبرې نه هیڅوک هم انکار نشي کولی چې د پاکستان او هند ترمنځ تجارتي تعلقاتو ښه کېدو سره به په مجموعي توګه د دواړو تعلقات نور هم ښه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی کې دیش د پاکستان په ځینو قبایلي سیمو کې وسلوالو ته او په خاصه توګه له تحریک طالبان سره اړه لرونکو ډلو ته د پاکستان د پوځ لخوا نقصان رسیدلی وي. بلخوا د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی د امریکا پوځ وایي دوی له افغانستانه 30,000 جنگي پوځیان په بشپړه توګه ایستلي دي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي له اسرار المؤمن نه اورو.
د ایران ورځپاڼې په یو رپورټ کې راغلی دی کېدای شي په باجوړ، کورم، خیبر او مومندو قبایلي سیمو کې وسلوالو ته او په خاصه توګه له تحریک طالبان سره اړه لرونکو ډلو ته د پاکستان د پوځ لخوا کوم نقصان رسیدلی وي، خو د دې هیڅ امکان نشته او له رښتیاو لرې خبره ده چې ګینې په قبایلي سیمو او د پاکستان په نورو برخو کې فعال اور پکې توپ ته ماتې ورکړی شوی. د مقالې لیکونکي خپل دستر ګولیدلې حال بیانوي او وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې شاوخوا 140 ځوانان نامعلوم زیته د جهادي تربیه لپاره اغوا کړی شو. کله چې په دوی کې د زنو ځوانانو میندو او پلرونو د خپلو بچو لټون شروع کړو نو د وسلوالو لخوا ورته دړکه ورکړې شوه چې خاموشي اختیار کړي او د خپلو بچو د شهادت یا غازی کېدو انتظار وکړي. په مقاله کې راغلي دي وسلوالو د هغه ځایونو لټول شروع کړی دي چرته چې دوی خپل اهداف په اسانه ترلاسه کولی شي. همداراس په دې طریقه هغوی کولی شي خپل شبکه او غړي له تاوانه خوندي کړي. وسلوالې ډلې هغه خلک په نخه کوي کوم چې د دوی لپاره د خطر سبب جوړېدای شي او دارنګ د دې په وسیله دوی په خلکو فشار هم جاري ساتلی. لیکوال خادم حسین وړاندې لیکي د ورپکې توپ د مخنیوي لپاره ضروری ده چې حکومت، استخباراتي ادارې او مدني ټولنې په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او ستراتیژیکي برخو کې پرله پسې کار وکړي. په مقاله کې راغلی دی باید چې په پاکستان کې ولسی ټولنه د ګڼګوندیز نظام لپاره کار وکړي او امنیتي ادارې د اورپکو ډلو په اړه معلومات په خپل منځ کې او له نورو ایجنسیانو سره شریک کړي. دوی له دا هم پکار دي چې په دې لړ کې له حکومت سره همکاري وکړي. بلخو د ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی د امریکا پوځ وایي دوی هغه 30,000 جنگي پوځیان په بشپړه توګه وستلی دي کوم چې دوی 2 کاله وړاندې افغانستان ته لیږلي وو. خو مقاله لیکونکي وایي دوی شاته د راپورته کیدونکي تشدد او د سیاسي ناارامۍ غیر یقیني حالات پرېږدي کوم چې د هیواد په نورو برخو کې او په خاصه توګه په جنوب او جنوب مشرقي برخو کې د امنیت په برخه کې د توجه وړ لاسته راوړنې د خطر سره مخامخ کولی شي. دا مهال د امریکا 18,000 جنگي پوځیان په افغانستان کې پاتې دي. ځینې افغانان د ولسمشر حامد کرزي د حکومت د دې خبرې ملاتړ کوي چې افغان پوځیان د امنیت د سمبالولو لپاره چمتو دي، خو طالب پلوه قوتونه دا خبره ردوي. له زیاتره افغانانو سره دا فکر دی چې په بشپړه توګه د امریکایي پوځیانو د وتو وروسته به په دغه هیواد کې حالات څرنګه وي. د کندهار او هلمند ولایتونو د ځینو اوسیدونکو په زړونو کې ورته اندېښنې راپورته کیږي. په دغه ولایتونو کې په کال 2010 کې تازه دم 30,000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړی شو او دغلته کې یې په پراخه کچه طالبان مغلوب کړل. د ورته ولایتونو خاري سیمې او مرکز د تیرو کلونو په پرتله اوس مهال ډېر پر امن دی، خو په کلیوالو سیمو کې اوس هم کله ناکله طالبان عملیات کوي.
د مشال مرکه مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د ایران انقلابی ساتونکو یو کمانډان اټکل کړی چې اسرائیل به په تدریجي ډول د غوښونو له هده خپواړوي او پر ایران به حمله وکړي. داسې اواز خبرې شوې دي چې اسرائیل به په نومبر کې د امریکا تر ولسمشریزو انتخاباتو مخکې پر ایران هوایی برید پیل کړي. صالح محمد صالح د رویټرز خبري ایجنسی ته رپورټ له مهمو ټکو سره.
د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځوا کومندان محمد علي جعفري یو خبري کانفرنس ته وویل کچيري د اسرائيل يهودي هواد د سيوي اقدام وکړي ويجاړ بسي کله چې د ایران پرټيمي تاسیساتو د اسرائيل د حمله د غواش پاړه ل جعفري څخه پښتنه وسوه د په جواب کې وویل د دې غواښونه ثابتوي چې له اسلام او د ایران له پاسداران انقلاب ځواک سره دښمني جديده او قرار قرار به دغه دښمني او خصومت په فزیکی شخړه واوړي د ایران د سپای پاسداران انقلاب کومندان په خپل سرګندونه کې زیاته کړه موږ په ټول توان سره هڅه کوو چې د کومبریټ په صورت کې خپل دفاعي ځواک زیات کړو موږ په لوړ دفاعي توان سره خپل او د هغو هیوادونو دفاع کولای سو چې زموږ مرستې ته اړ دي د جعفری له خوا دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې اسرائیلي مشرانو د ایران په وړاندې خپل سرګندونه زیاتې کړې دي د خپل خبرو کې ویلي اسرائیل هڅه کوي د ایران په وړاندې جګړه وکړي خو سرګندنه ده چې کله اسرائیل په 1981 میلادي کال کې د عراق پر اټومي ریاکټور بمباري کړې و د غرزی په 2001 میلادي کال کې ورته برید پر سوریه وکړ او غواشي کړې کچيري ډیپلوماټیکي هڅې ونتونې دي ایران له اټومي فعالیت څخه راوګرځوي پر ایران به دغه سي حمله کوي ګومان کیږي ایران له خپل اټومي پروګرام څخه د اټومي وسلو د تولید لپاره استفاده کوي خو ایران وایي دغه پروګرامي سولې زه هدف لري ایران غوښه کړي کچيري ور باندې بریډ وسو شایي په سیمه کې د امریکا او اسرائیل پر پاوزي اډو حمله وکړي
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزه
اسپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ تا چکم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیخه
اور دونکو مشال ریډیو تاسو ته اوس په یو بل رپورت ورو د افغانستان په ننګرهار کې ګړشمل اوسیدونکو په ولایت کې د قاضیانو یا ججانو له ناروا سلوک شکایت کوي دی وايي اول خو قاضیان په خپل دفترونو کې نه لیدل کیږي او چې ولیدل شي نو قاضیا یا کیس په سنا سبهانه زندوي په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد را کوي
د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې په عدلی او قضایی ادارو پورې اړوند کارونه په خپل وخت نه ترسره کیږي او په کلونو کلونو یې دوسی ځنډول کیږي دوی وایي چې په قضایی ادارو کې چارواکي وغواړي نو په ډیر کم وخت کې کولای شي چې د خلکو ستونزې هواري کړي د بیسودو ولسوالۍ اړوند د نهر شهید کلی اوسیدونکو سید میران وایي چې د تیرو 15 کلونو راهیسې په استناب محکمه کې دوسیه پراته ده د اویل
په ما باندې حقوقي ریزه شو د مزک په حساب 15 کال په کې حقیقت پورته وګرځید تر څو چې بیا د جرګې د لارې نام حلفه سره څوک چي لري اجراتي کې چنل لري موږ غریب خلک به زیو راځي پټکي سټکي کله کله یادګانم پټکی کې مشرانم پټکی کې کشرانم پټکی کې مثال یو خوای چو سړی شي بیا بل شي پکې پیدا کیږي کې بیا یو کال دو کال تیر کې بیا یو بل لانجه پکې پیدا کیږي بیا کې یو کال دو کال تیر کې
د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو خیر الله وایي چې په دفترونو کې قاضیان په سترګو نه لیدل کیږي
محکمه کې ز پخپلا دوشاله را ما هو چې موضوع می دا د موضوع دا تقریبا یو کال کې استنام محکمه سره غلې دا محکمه کې بالکل ګډوډیشن دی خلک وایي جدایي پاسات اداري پاسات یو په لول کې دا ګډوډیشن دی مسایل نه څېړل کیږي او قاضیان بالکل نن یو قاضی نشته سبب قاضی نشته بل سبب قاضی نشته ته په سرګونو کسان دي چې داسې دوشاله راځي استمانه پروت وي
د ولسی وګړو د نیوکو په وړاندې مو د ننګرهار د استناب محکمې مشر قضاوت مل فضل هادي فاضل او پخت اغه په جواب کې وویل
حقوقي موضوع د 15 میاشتونه ووري او یا جزایی موضوع د 2 میاشتونه ډیر وخت پی ووري دغه سي موضوعات ډیر کم دي په محکمو کې په محکمه په حساب باندې زنه شم منلي چې د سي د غیب قاضي په سیفور پاګند خامه خي چې قاضي حکم کوي قاضي قانون تطبیق کوي د مون خلک د سي تسل پسلو کې قانون منلي نظام به دغه سي جوړ وي کنه دغه فساد چې خلک بیرون نه وي په محکمو کې زیت مینان در کوم چې 90% د زمنګ مشکل حل دي
د پولیسي وګړو غږ کوي چې قاضيان ور سره ناجایز سلوک کوي نو د دفتر دروازې د ټولو پر مخ خلاصې دي.
زمونږ د محکمې دروازې خلاصې دي. زه د همدغه ننګراریانو د خدمت لپاره ناست یم. دروازه خلاصه ده شا سره چې داسې مشکل وي زه د تاسې د لارې نه زه ورته اعلان کوم دروازه خلاصه ده راځي شي ما ته ډایرکټ را ننوځي زه فورا پوښتنه خو مونږ په همدې هلو ځلو کې یو د مونږ په همدې پلټه کې یو چې دغسې اشخاص چې هغه قضا یو پاک ارګان دی او داسې ارګان دی چې باید قانون د افغانستان شریعت اسلامي دوی ته عملي کړي په داسې ځي کې چې داسې دغه خلک مونږ پیدا کړو مونږ ورته ملت سرپنه کړو.
له دې هر څه سره سره هره ورځ په لسګونه کسان د حقوقي دوسیو د څېړلو په موخه د ننګرهار د استناب محکمې ته ورځي چې د خلکو په وینا دوسیې نه څېړل کېږي خو د محکمې چارواکي بیا د خلکو دا نیوکې ناسمې ګڼي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین دشت گردی مکمل ختم ہے
افغانان چھو رہا بے شک چھو رہا
دیرا سخت رہا بانی تیرا یہ ہر چکے
یہ سخت رہا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوی دی د 19 پروګرام د بختر استوري. د دې پروګرام کوربا باز محمد عابد دین راځي چې وویل
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د بختر استوري ونیز خبرونه کې درته زباز محمد عابد ستړي مشي وایم. پنننې خبرونه کې به د ځوان شاعر جعفر خان په شیری ټولګي نور دینې یادوم پر مخکتنه یو رپورت ولرو. بیا به په کراچۍ کې د میش پختون شاعر او نقاد قیصر افریدی د مرکې لومړی برخه درته خبره کړو او په اخر کې به درته د خزینه او نارینه او ګډې د سولې مشاعرې په حق له یو رپورت هم ولرو. رپورٹ ترازو ختیز ادبی بهیر د خپل ونیزو غوندو په لړ کې دا ځل د جعفر خان د کتاب نور دی نه یادوم مخکتنه د سپتمبر په 14 نیټه د ننګرهار د رسنیو کور کې وکړه چې بیلابیلو لیکوالو د جعفر خان په ژوند او پند مقالی او ویناوې واورولې. لیکوال او کرکتونکو انجینر ستانمیر زهیر هم یو له هغه څخه وو چې مقاله یې واوروله. د دې د مقالې په یو برخه کې راغلی وو
د جعفر خان د مینې شاعري ډیره رنگینه ده. هغه په غزل کې دا او په پازا شعر کې ما یې باید دلته ډیره نمونه راوړې خو له بده مرغه د وخت را سره دا یاري نه کوله. خان صاحب د مسلک له پلوه ژورنالیست دی. هغه هر ورځ زموږ د جګړه ځپلي هیوادونو ویرونه او دردونه له بل هر هیوادوال نه له نږدې نه ګوري او اوري. هغه بیا په خپل غږ کې د هیوادوالو نړیوالو ته رسوي. طبیعي خبره ده چې د یو شاعر په توګه د دغسې ناورین ویرونو او زګرویو څخه متاثره کیږي. لکه چې وایي دلته سپرلی نه راځي خدای ګمراور دی له موږ قاتل خزان ورته تنکی ګلان وژلي. منم چې دلته خلک مینه او ژوند نه پیژني. خدای ګو ټول عمر یې بس د زهرو کنډولي څخلي دي. دلته دا خلک د شیدو شاتو خوند څه پیژني.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بابرک میخیل هم د هاند په شاعرۍ مقاله واوروله. دی وایي چې هاند په خپلو شعرونو کې د حالاتو ډیره په زړه پورې انځورګري کړې ده.
د جعفر خان شاعري چې مالوستې ده ماته په کې ځینې شیان ډیر نوي ښکاري. د چاپیریال ډیر ښه انځور په کې دی، د حالاتو انځور په کې دی، د امنیتي حالاتو کیسې دي په کې. مثلا ځانمرګ یوه نوې کلمه ده چې شعر ته راځي. د ځینو نورو شاعرانو په شعرونو کې به هم ما لیدلي، خو د لومړي ځل لپاره چې په زیاته پیمانه ولیدل هغه د جعفر خان په شیرونو کې ده. یو بیلګه داسې ده چې ویلې کابل ته نور نه درځم، ویل کابل کې ځان وژنې کیږي، نور مې د زړه دروازې کلکې تړم، دلته جماعت کې هم چاودنې کیږي.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مرستیال شیرشاه همدرد ویل چې خان په خپل شعر کې لفظونه په خطوګه کارولې دي.
د جعفر خان په شاعرۍ کې د نوي خیال او نوي فکر ډیر څه سره پکې ویني. جعفر خان یو له هغو ځوانو نوښتګرو شاعرانو څخه ده چې نه یوازې دا چې د غزلي خلق ډیر خوښوي، بلکې د ده آزاد نظمونه هم تر غزلو کم نه دي. د ده په شعر او شاعرۍ کې د حالاتو تصویر او نادره تشبیه او همدارنګه انځورګري ډیره زیاته ده. د خان یو بیت داسې ده چې نن خیالو ګل ګل شوند نو مسکا هسې خوېږي و غمونن بغاوت کړه ګلاب کې نزیږي.
د کتاب د مخکتنی دی دستوري ته پر ننګرهار میشتو لیکوالو او شاعرانو سربیره لکونړ سه هم یو شمیر لیکوال راغلی وو. د کونړ پونتون د خوونی او روزنی په هنزي استاد نعمت الله کریاب د هاند شاعری د هنر تخیل او انزورګری یو مجموعه وګڼله.
په څومره چې د هاند شاعری په دغه ځل میتوب کې ما لوستې ده اورېدلې مې ده او اوس مې واورېدله، ما ته ډېر خوند راکاو ځکه په هغه کې تصویر شته، په هغه کې خیال شته، هنر پکې شته. دی دا ټول شیان چې کله په شعر کې ګډ شي راونغښتل شي بیا په فکرونو باندې تاثیر کوي.
قاری عبدالله سهار د جعفر هاند یو شعر په ترنم کې ووایو چې یوه برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
نن بس قسم په شرابو لمبی دل غواړم، نند جانند استر گوسین کی غر کے دل غڑما، نند جانند استر گوسین کی غر کے دل غڑما، ستا پر دیکھما کھل گئے کھل لگو چک لگو داد گلاب گٹے ڈنڈر کی ماتول غڑما، نند جانند ستر گوسین کی غر کے دا واڑما.
خپل هاند وای چې لزانې دومره تم نه و، خود دوستانی مینی په ځان باورې کړو.
دنه وخت یو انسان د دوستانو او د ملګرو د خوږو سرګندونو او د احساساتو تر اغیز لاندې دومره راشي چې داسې الفاظ نه لري چې د هغوی نه مننه وکړي. باور وکړئ، ما ډېر وخت کېږي چې زه د شعر په نامه باندې یو څه لیکم او اول ځل چې کتاب مې چاپ شو نو ما به داسې فکر کوو چې بس یو کار دی کوم، نو که چا خوښ کوو که خوښ نه کوو. خو دلته مې چې د ملګرو پیرزوینې ولیدلې واقعا ما ته جرأت راکړ، زه یې نور هم وهڅولم چې زه چې کوم کار کوم ډېر قوي شعرونه به مې نه وي لیکلي، خو بیا هم باید دغه لاره همدغسې وڅارم، دغه لاره تعقیب کړم.
یاد دی وی چې د مخکتنی په دې غونډه کې تر سلو تنو پورې شاعرانو، لیکوالو او د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی وو. د باختر ستوري درنو مینوالو، قیصر اتریدی داسې یو شاعر او نقاد دی چې له مودو رئیسی په کراچۍ کې میشته او د پښتو ادب سره سره د اردو ادب هم ژوره مطالعه لري. له ده سره د پښتو په شعري بهیر غږېدلی یو او په سر کې مو ترې پوښتلي چې اوسنی پښتو شعر څنګه ارزوي. هغه په ځواب کې ویلي،
څو پورې د خوشحال او رحمان د متبادل تعلق دی نو زموږ شاعرۍ تر اوسه پورې خوشحال او رحمان نه دي پیدا. په دې تناظر کې که بیا موږ د زلمو شاعرانو شاعرۍ ته ګورو نو لکه د خوشحال او رحمان سره د هغې د مقابله کولو هډو سوال نه پیدا کېږي. مګر موږ که د خپل نظر لمنه راغونډه کړو او یوازې یوازې شلمې او یوویشتمې صدۍ ته راشو او په دې کې وګورو چې د شلمې پیړۍ په سر کې حمزہ بابا کوم شاعری کړی دا، کلندر صاحب کوم شاعری کړی دا، مجذوب کوم شاعری کړی دا، غنی خان کوم شاعری کړی دا، هغه زمونږ لپاره یو معیاری سطح جوړه کړی دا. اوس مونږ دلته دا سوال پیش کولای شو چې د اوس شاعری یا د زلمو شاعری چې دا آیا د هغه معیاری کرخې نه اوړېدلې ده کومه چې حمزہ صاحب یا کلندر صاحب یا غنی خان دی طرح کړی ده. نو په دې ته نظر کې هم چې مونږ ګورو مونږ دا اگر چې نشو ویلی چې ګنې د اوس زلمو شاعرانو په معیاري لحاظ دومره بهترینې شاعري کړې ده چې دا هغې کرښې نه پرې ور اوړېدلې دي. البته دا ویلی شوی چې په زلمو شاعرانو کې شاعران داسې شته دي چې د هغې شاعري هغه سطح ته ورسېدلې ضرور.
قیصر صاحب دغه کرښې ته چې اوس کوم شاعران ور نږدې شوي دي تاسو نامې اخیستلی شئ؟
دی کې وړمبی خو د دې خبرې تعین کول دي چې زلمي یا د زلمو شاعری باید مونږ چاته ووایو. لیکن ځینې کسان د عمر په لحاظ داسې هم راځي چې هغه مونږ اگر چې زلمی ګڼلی نه شو مګر دا دی چې بیا چې د غنی خان او د حمزه صاحب او د کلندر مومند په مقابله کې ورته ګورو نو پکار دا دی چې هغه بیا مونږ د دې فهرست نه بهر مو نه کړو. مثلا رحمت شاه ساحل دی نو هغه د عمر په یو داسې حصه کې دی او کوم شاعری چې کوي د کوم د هغه په باره کې دا دعوه کولی شو چې هغه هغه سټیج ته شاعری ورنږدې کړې ده په کوم سټیج باندې چې حمزه صاحب دي کلندر صاحب دي پریشر دن. علاوه په کوټه کې چې وګورو درویش دورانی چې دی هغه نو هغه هم مونږ په دې فهرست کې راوستلی شو چې هغه هم په خپله شاعرۍ کې اگر چې دغه سټیج یا دغه معیار چیلنج کړی نه دی کوم چې زمونږ د دې مشرانو نه مونږ ته پاتې شوی دی خدا ضرور شوی دی چاغ سٹیج تا اغا معیار تا دا خپل ځان ورسولې ده او دا امید ته کې دی شي چې اغي مخوڑان دي چې شاعر مشک خپل تجربه جاری وساتي نو دا هم امکان کې دی شي چې دا غي کرخه نه دی خپا ور واړي په افغانستان کې پیر محمد کاروان یو داسې نوم دی چې دا غنه مخوڑان دي هم تیرې هله او توقعات ساتلې شوټه چمن دوراله په ستو کتلې شي الته کې رازق فهیم دی محمود ایاز دی یا کراچی کې زمون ملګری ریاض تسنیم دی نو دا داسې کسان دي او هغه نمونه دي چې او د عمر په یوه داسې حصه کې دي چې په دې عمر کې دي کومه شاعري کړې ده کوم معیار متعارف کړی دی نو نه صرف دا چې د هغې د عمر سره ښایي بلکې دا دی چې مخ په وړاندې د دې نه مونږ دا توقع کولی شو چې دې ته خپلو مشرانو کوم سټیج کوم معیاري کرخه مقرره کړې ده ممکنه ده چې دې کرخه باندې هغې خپه واړوي.
قیصر صاحب تاسو د پښتو ادب سره سره د اردو ادب هم ډیره مطالعه کړې ده، آیا د پښتو شاعري له اردو سره سیالي کولی شي؟
زما په نظر کې دا یو داسې سوال دی چې دې ته مونږ په یو نیغه لیکه کې نشو کتلی، په کار ده چې دې ته مونږ د مختلفو زاویو نه وګورو او په هغې زاویو کې یو خبره دا هم شامله ده چې تر څو پورې د پښتو شاعري د مجموعي دغه تعلق دی. نو مونږ یو سوال دلته مخکې ته دا کې ښودلی شو چې آیا خوشحال خټک مونږ سره پښتو ژبه کې یو داسې نامور شخصیت دی، یو داسې هر اړخیز شخصیت دی چې خبره که هغه یوازې د هغه د شاعري هم کوو نو هغه دومره په لویا پیمانه باندې شاعري کړې او دومره غټ معیاري شاعري یې کړې ده چې هغه شاعري مونږ راغستی شو او د دنیا د مختلفو ژبو د ډېرو غوره شاعران او د هغې د شاعرۍ سره دا مونږ په مقابله کې کېښودلی شو. نو زه دا سوال داسې ګڼم چې په پښتو کې داسې نومونه هم شته دي چې هغه د هغې سیالي بیا زما خیال دی چې د دنیا په نورو ژبو کې ډېره کمه په نظر راځي، مثلا رحمان بابا دی، مثلا خوشحال خټک دی چې د هغې نه را تیر شو، حمزه صاحب، کلندر صاحب، غنی، اجمل او عبدالرحیم مجذوب دا مونږ سره داسې نمونه دي چې دا اگر که مونږ په دې تناظر کې ورته نه شو کتلی چې د خوشحال خټک غوندې دي مونږ هرو مرو په عالمي تناظر کې د دغه دپاره ودرو، خو بیا مونږ پرې دا فخر کولی شو چې په عالمي سطح باندې کومه شاعري شوې ده، د کوم معیار شاعري شوې ده. نو د هغې دپاره مونږ د نمونې په طور دي وړاندې کولی شو.
در ستوري قدرمنو اوریدونکو، اوس مو د یوې ګډې سولې ایزي مشاعرې رپورت ته را بولم. په جلال آباد کې د خزینه او نارینه شاعرانو په ګډون د سولې په نوم یو مشاعره د چهارشنبه په ورځ تر سره شوه. دا مشاعره چې د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت او فدراسیون په ګډو هڅو جوړه شوې وه، د ننګرهار د ولایتي ادارې په شمول په دغه ولایت کې د سولې د عالي کمیسیون غړي او قومي مشران هم ورته راغلي وو. د ځوانانو چارو د امیریت مشر نوراغا ځواک وویل چې د مشاعرې له لارې په جګړه مارو ډلو غږ کوي چې خپلې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي.
هدف او موخه زموږ د دې غونډې څخه دا ده، د دې مشاعرې څخه چې څنګه موږ په جګړه مارو ډلو باندې غږ وکړو چې خپل مسایل د خبرو اترو د لارې نه حل کړي او په دې وطن کې د یو تلپاتې صلح لپاره دوی کار وکړي، ځکه چې د صلح د نشتون په اساس باندې زموږ وطن د بربادۍ خواته روان دی. زموږ ځوانانو دا هیله غوښتنه ده چې موږ د صلح د پاره کار وکړو چې په دې کې لسګونه خزیده او نارینه شاعرانو شعرونه وویلي او په ټولو شعرونو او اشعارو کې د صلح پیغامونه درلودل.
یو ځوان انجلۍ وایي چې موږ په خپلو شعرونو کې هغو خلکو ته د سولې پیغام ورکوو چې د جنگ لارې خپل کړې ده.
زه پلوشامان د دولتم ټولګي زده کوونکې، د دې د پاره ډېره خوشاله یم ځکه چې ځوانان ته موقع ورکوي چې خپل د زړه غږ وکړي. همدغه غونډې دي چې د دې په اساس موږ کولای شو خپل وطنوالو ته او همدا شان د ترهګر او د نور کوم خلک چې په دې وطن کې ګډوډي راولي هغوی ته چې دې یو پیغام په توګه موږ دا وړاندې کوو چې هغوی باید دغه وطن سره همکاري وکړي، نه چې د هغې تباهي کې لاس ولري.
د سیدی فاروقي په نوم یوه شاعره په خپل شعر کې د سولې ارمان جنه ده.
بے وسیدہ
میوند شینواری هم په خپل شعر کې د پښتون ولس د بربادۍ انځورونه وړاندې کړي وو.
لرد کبر دې د جنگ ډګر دې ټول نړۍ کې هم محشر دې څوک چې پښتون دې نو در په در دې مړو په کې مونږه جنگ د بهر دې په ځمکه شوی د بمو کار دې ولس بربند دې ولس نهر دې د ده پرې سنو دې خو رهبر دې میوند نه دا خو د لوبو پې سر دې مونږ پسې کېږي الله خبر دې.
دا مشاعره چې د چهارشنبه په ورځ د سهار په 9 بجو د جلال آباد په کرزی تالار کې جوړه شوې وه تر 12 بجو پورې دوام وکړ او د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو په سلګونو قومي مشرانو پکې هم ګډون کړی و. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننۍ ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو ریدونکو، زه هارون باچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوښي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.